درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جمعات کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسلواله نشته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنې کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق اریان تر پیښو وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی و. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیت قمنداني وایي لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلواله نښته سوي چې له کبله یو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبان او مقاومت وکړ چې دا وسلوال نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی وو.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتیه په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په تیرو څلورو ساعتونو کې درېمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6545 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 6 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپایي پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو دومره ویل شوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیس پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستي جورج فلوید د یوه سپین پوستي پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې شمیر اته دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپری، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړي مرمۍ کارولی دي. د هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالات د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالات چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدراعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نقیض سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت ته پیښې 15,218 او د مړو شمیر 258 او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,215 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,150 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلي دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
د کابل په کارتي چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې چاودنې د جمعات د ملا امام په شمول لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نور یې ټپیان کړي دي. په دې اړه به له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جومات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي، همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونه ته ستړي مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جمعات جامع جمعات کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جمعات ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي، اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت ترستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما ترستان با این روی کرده خود تلاش دارن که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنیو ته خپلې دغه خبرې استولې وي. ان څه باید یادونه وکړم، څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل. هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان د روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې 14 له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځیدنې وار ته ور استولي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات وسې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل سو، ورسره نور هیوادوال هم چپیان او وزل سول. تر دې وړاندې هم انته فوار و دغه سي عملی تر سره سوي دي. او باید یادونه وکوم چې د وزیر محمد اکبر خان جماعت پیکټ کلوس و دایش جلی یا اسلامی دولت نو میډل مسولیت واخیسته. خو وړاندې تر دې داسې شان حملو مسولیت کومېډل په ځان نه منلای، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډېر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام مونځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تېره شپه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه خوشي شوي، او د 2,000 د نورو د خوشي کولو پریکړه یې هم کړي چې ضربه یې اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره یې کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کړي. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونې ته ستړی مشي. دا د تېرې روژې راهیسې په جوماتونو کې څویم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عباداتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوای هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راسي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کی وی چې څنګه یو زایناسته یو الټرناتیو دله د دوله لپاره پیدا کی تر څو د دوه زایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلی، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي، تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی، چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایي پیدا کړي چې بله ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
خاغل احمد زه د عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نومرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي، خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی هغه لوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډیرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده، چې په نحوې ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري، او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی، او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس یې د داعش په نوم دو راپېژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تېرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا دا کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ په اصطلاح دې ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو لله لعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دومره امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو وځانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زه صاحب
نن وی او دوی غواړي چې
لن لن جوابونه کرا کوي، نو لږ به دغه شي دا وخت به مرا کم دی. دا راته ووایه چې دا داعش باره یو بل سم ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دننه داسې ولسي ملاتړ لکه دلته چې نورې دودیزې او عنعنوي وسلوالې ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسي خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډېره نه لري. څه فکر کوئ که د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دو د پراختیا لپاره کوم امکانات وای هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفېږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي، قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان بېته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هیله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې زمونږ په اند. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپله دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای تر څو دغه ډلو سر نه وای جګ کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانې ورته ویو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سي آر معاینه ماشين، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیې د طبي مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د وی پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سي آر معاینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
زه تاوت مسپارم کې به تمام دې کومک
کوم. ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چړتیا ده و برسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ او وی ویل چې په راتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا 20 روز پیش یک ماه پیش بود
از تقریبا یو میاشت وړاندې د عامه روغتیا وزارت ترکیه نه د درویش دوله روغتیايي توکو تقاضا کړې وه. چنان لنه کمرغه مرجی شاهدان یو چې 22 قلمه را ورسیده.
لیستی که ما دریافت کردیم ده او جمله 22 قلمه اینا بر ما ارسال کردن.
ده په داسې حال کې دا چې افغانستان په دروستیو کې د روغتیايي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوی دی. د عامه روغتیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوېډنو لس ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیايي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو اخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیايي کارکونکو د کارونو د سننی وکه کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس سعید رپورټ چمتو کړی.
د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او قرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کرونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېر کسان فکر کوي چې کرونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په هغه کلینیک کې هغه تصویرونه کې داسې معلومېدله چې دوی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی زموږ ځان لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا در افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامې کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولي دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې من تر راغله دا څه سولې؟ زه د دې شاهد يم چې د سيتي امیر رئیس پر ام چوک باندې روان دي، کوچنیان ته کسان پر کچرو باندې ګرځي، کچري ټولي یو ماسک ورته ورکي، هغه کوچنیان ماسک پیژنې چې ماسک څه کټه کوي. زم به کور په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د امه په هیو برخه کې.
د هلمند د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې په کرونا وایروس داخته سو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمی دي چې په دې کې تر ډېر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنتین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
تر دې حده پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه شی دی، هغه څه چې وایي هغه خپله طبیعي ډول هم رسې دي، یعنې ټولنې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه څه مسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده، مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمالې دی هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې خوا څخه دغه سیستم ولې چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ دغلر خوشبختانه غویم واکسین پروګرام چې کوم وو هغه اوس ټول اوس موږ اړولی دي کرونا بخته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې درویشت زره کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څه هم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي، او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي، خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال سته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دروستیو کې یو سلو دوش پته قلمه مواد خریداري کړي دي چې په هغو کې تقریبا اویا سلنه را رسیدل دي. د دې برخه کې ډېر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډېری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. دغه سپارښتنه له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولی سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوري جامع جمعات باندې د نن ورځې چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نشده کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي چې نشته تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلواله په حمله کې وژل شو. چارواکي وایي چې سلیمان شاه د وی فاتحي مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس شپږ سوه شپږ پنځوس تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس شل کسان مړه شوي او شپږ سوه دوه کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,209 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ل امریکا وروسته یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولې. د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات لا اسدالله لودین ناورو ورپسې ازادي او اوریدونکي خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د وده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 13,000 نوې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کېږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلي کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پرې راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز په هنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 400,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلی چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاص شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریې مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به ښه ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلی دی او په هغه کې افغانان سوځېدلي یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپل د افغانستان حکومت هم خبرګون ښودلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د خبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې راست کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کېږي یا وګو تولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناست دي؟ زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایته د پټمنځ کې م. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پېښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونیکې د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. ورسره به افغانان په خوا باندې وځل کېږي. موږ به یې بعد خاصه غږونه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهران څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلی ده چې زموږ د افغانانو پوښتنه ولې نه کېږي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز تخصصي سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي، زه د کندهار په خوا باندې، کندهار خو لا په هر صورت مشکل کور دی، لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوړي پاکستان ته. خپل دمې وجاړه زه د بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر شي خپل مساکینو په کرا. یو من غنم په 300 کالداري دین را مسکینانه د کومه ځای کې. زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیر یې کې تر څو خپل په کور کې ازاني جوړه کړي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسمت الله خوشالم د هلمند ولایت د بودان سنیاری کې درته نیول ده. دلته دا غنم کګوره دا حکومت پاملرنه نه وته کې دا غنم ورځ په ورځ پوته کېږي مخوړان درنګ دي چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي. اول دا خپل د هلمند خلک پراکټي بیا دې ولاړشي نور ولایت وته. د هلمند خلک ګرده وږي وته ناست دي. من په درې سوه کال دا د خلک یې ګرده دا رقم دي چې دا ملنګان دي. دا اوس دا حکومت پاملرنه نه وته کې هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمند د دا وطنو کې سوي دي دا تجاران سم د لاسه ټیلران ته رسوي پاکستان ته اړي. هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي یو دي حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس راچي دا نه چې د سړي سر د چا سفر مرسخي هغه د سړي د سر سره پورته بنخاص نه څه دا څومره دي پورته بچي دا څنګه یو څوک به شي خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړی نو څه په څلور زره کلداري باندې راني څه د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې بیا په چند به باندې فصلي ډېر دي چې پایا ته حکومت چې دا وسی د افغانستان خاص کې شو څه د ولاته پر غلي هر پولیس چې پیسې ورته د پولیس کار ګرځ د پیسو سره دي نور قانون نه نه شي نه مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې پیسې ورک بالا د سړي سره سره دي زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دانې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګورو د داسې جنت د خدای او د قرآن وړي ته وګورو نور مو وخت نه مسمه وسلام
چې دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې خلک په چړو کې ځوکه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې پرور د چرا چر چې وګورې وا پوسټ پر اسمان د بل پر چرا اند موږ دا غواړو چې ورته د رمنځ کې امنیت خوندې شي چې دا امنیت کا امنیت سم شي د شنو چې دا وسې دا نن سات نه کیږي چې مسلمان یې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راول اوس په چړو ولي د مسلمان زما دا غوړې زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورته وسلام په احترام
رانی دا غوی چې دا خلک دا اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کیږي پلان کوي د ستان کوي دا شته چې ذاتی په ټول هلمند ولایت کې نه ډوډۍ ورکړي نه چا دی ونه نه کوم ورکړي دي کراغلي خپل دا انجنیرانو دا ملکان سره خوري نو لري چې چا چې نه دی ورکړي.
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو واوریدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار وار مو دا هڅه او تلاش کړی دی خو هغوی تر اوسه پرې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خبرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسو اندېښنې ځواب کړي. ورځو نور پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
السلام علیکم. د مو اسلام د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي. ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یې لو خواهش دي چې د موږ پیغام د لوړ شارواک پر ورسوي. موږ دا غوښتل چې موږ دلته په کندهار کې لوړ کې مربوط دي. زموږ دوه مدرې مې میاشه چې موږ نه ماشو نه چارې کړې دي او لږ موږ غوښتل چې وکړي اول ته ناری وي خلک د موږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشو نه تر وخت ورته کېږي د موږ په لوش د کلټه ته ځي کېږي چې ماشو کول څو دي او زموږ دا درېمه میاشه وړاندې چې موږ مخکې ما اشاره کړې دي او موږ زه هم څو خوري د ازادي راډیو څخه ډېر مننه. سلام.
سلام علیکم. زکه څنګه د کندهار د مامبا څخه زنګ دوستوم. زموږ مشکل لري زما یو به ما او تلور کار نه کېږي په مامبا کې بنځي ما د ما ماش مات نه راکې کټنوم لرم دا څنګه نشته. سلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د برنجا ارمانی امریکای د هلمند ولایت د مشکلګه سره څنګه کړی دا ورور ما پیغام دا دی ورور چې دا خلک دی په دا کرونا وایرس باندې تشخ نه وي دوی دی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي چې دا خلک په کورو کې کرونا جدي ونیسي ماسک دې کار واخسته چې د دشکر څخه دې کار واخسته چې یو بل د روغبړ څه دي لري وو چې دوه متره فاصله باید ونیسي یو دروازې ته چې یو لاس څوک لري هغه دې څوک لاس نه وروړي دا که خلک یو خاص په پسخلې راړول دا کړنه نو هغه زمانه دې ته ونیسي چې کله ونیول
دانی اسپت پیغام ټول د افغانستان ولست د افغانستان خلکو ته دا پیغام وروره چې کورونا جدي شي کورونا فنراړي کورونا شته دا خبرونه ښه اورېدونکي خدای ته
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه و صالح تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا حس کې مې ورسواله نه اوروره تیر روزه